السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه د مازیګر 15 بجې د نن د اتوار ورځ او 2019 کال د مارچ 3 منیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم تاسو لپاره لرو او اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار مجید بابر دی.
شیرون بے د مشال د خبرونو سرټکی د کنټرول په کرخه هندي او پاکستانی ځواکونو درنې وسلې کارولې. میرام شاه کې بارانونو وو کسان وجلی او په بلوچستان کې د بیړني حالت اعلان شوه. د ډونلډ ترامپ او چینی ولسمشر جی جن پینګ ترمنځ به ملاقات روانه میاشت کې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. پاکستانی او هندی ځواکونو د خالی په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرخې ته نږدې د درنو وسلو ډزې کړې دي. اسلام آباد او نوې دلی پر یو بل د ډزو د پیل د مواری اچولې ده. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو څانګې آی ایس پی آر ویلي، د مارچ په دویمه نیټه یې دوه سرتیري د هندي لوري په ډزو کې ووژل شول. تر دې وړاندې د هند پوځ دعوه وکړه چې پاکستانی پوځیانو د جمعې په شپه د کنټرول کرخې ته نږدې سیمې په راکټ ویشتې چې یوه ښځه او دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. امریکې، اروپایي ټولنې او چین د نوې دلی او اسلام آباد غوښتنه کړې چې له زغمه کار واخلي. د هند حکومت یو وزیر وایي چې نوی ډیلی به هغه ثبوت شریک نه کړي چې په پاکستان کې دننه په هوایی برید کې په ډیر شمیر کې وسلوال وجلی وو. اسلام آباد دغه هوایی برید مشکوک کرتولی دی. د هند خزانه وزیر ارون جیټلی د مارچ په دویمه وویل چې امنیتي ادارې هیڅکله آپریشنل تفصیلات نه شریکوي. جیټلی خبري غونډې ته وویل دا یو غیر ذمہ وار موقف دی. هندوستان د فروری په 26مه د دوی په خبره د پاکستان میشته وسلوالې ډلې په پټنځای له هغې وروسته برید وکړ چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر پلوامه کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 140 سرتیري ووژل شول. پاکستان میشته وسلوالې جیش محمد د فروری د 14 برید ذمہواری منلې ده. هند ویلي وو چې په هوایي برید کې د جیش محمد وسلوالې ډلې ډېر شمېر کسان وژلې شوي چې شمېره یې تر 1400 ته رسېدلې. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. پاکستاني چارواکو د هند ځینو اپوزیشن ګوندونو له نوې ډلې څخه غوښتي دي چې د هوایي برید شواهد شریک کړي. د کوارډ ضلع انتظامیه ښار ته د افغان کډوالو په ننوتو د 10 ورځو بندیز لګولی. تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوارډ ډپټي کمشنر متی الله وویل چې دا ګام د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره کړی دی. خو مدني فعال عبدالرحمن افغانیار غوښتنه کوي چې دا بندیز دې لرې شي.
افغان مهاجرین د تازه رزق طلبګار دي. سحر وزي 15 روپۍ 10 روپۍ بچو ته پیدا کی او ماخام دلته راوړي د بچو خوري کې واچي. نو موږ د اقوام متحده نه چې دغه پیوار کډونه موږ ته راکړي دي. یونیسیار د افغان حکومت د پاکستان حکومت د ټولو نه د غوښتنه کوو چې افغان مهاجرینو ته د اجازه ورکړي د دکانونو د خلاصولو.
کوارډ په هیواد کې وادنه غدله ده چې پکې انتظامیه ښار ته د افغان کډوالو په داخلي بندیز لګولې. پرون په پېښور کې د خیبر ضلعي سیاسي ګوندونو په یوه غونډه کې د صوبایي اسمبلۍ په دریو حلقه بندي او تحفظات خبدلې دي. ولې حکومت یې غوښتنه کړې چې دې ته دې بیا کتنه وکړي. د یوې غونډې وروسته د سیمې ځینو مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې نوې حلقه بندۍ ناسمې دي. د تحریک انصاف یو ځایي مشر محب اپریدي پرون مشال ریډیو ته وویل
106 د جمرود والا حلقہ دا 107 د باڑے والا حلقہ دا د باڑے والا کومونه په منځ را بیل کړل. مثال تاسو لادر کوم لکه د تاکال خلک ته شامل کې د بڑا بیر سره. نو مونږ به های کورٹ مخالم در نه ورکو کده مونږ د مطالبه حل نشو کې دي چې مونږ د دوه کومونه د الیکشن نه پر روان وخت کې بایکاټم وکي.
الیکشن کمیشن د خیبر ضلع سیاسي مشرانو تحفظات په اړه سنید ویلي. خو په سیمه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړی اقبال پریدی وایي دا مسله چارواکو ته رسولې ده. د بلوچستان حکومت د روانو بارانونو وور ورېدو له امله په صوبه کې د بیړني حالت اعلان کړی دی. د دې صوبې په یو شمېر سیمو کې سیلابونه راغلي چې د چارواکو په وینا د یو شمېر سیمو لوی لارې او پلونه یې وړي دي او ولاړ فصلونه یې تباه کړي دي. چارواکي او اوسیدونکي وایي چې د صوبې په زیاتره سیمو کې د دې موسمي حالت له وجې د بجلی رسد وقفې سره بندېږي. بلخوا چارواکي وایي چې امدادي کارونه روان دي او د کلی سیف الله کان مترزی او زیارت لوی لارې د ټریفک پر مخ پرانیستې دي. وزیر اعلی جام کمال ویلي دي چې د دې بارانونو له وجې کلی عبدالله او سیوای سیمې زیاتې اغېزمنې شوې دي. د هغه په خبره د صوبې د ټولو ضلعي مشرانو ته امر شوی چې د زیانونو تخمینه دې ولګول شي او ولس سره مرستو ته دې دوام ورکړي. بلخوا چارواکی وای پرون د شمالي وزیرستان د تخیلو کانی روغه مندرخیل کې د سختو بارانونو لوجې د یو کور چتر پریوتو پیخه کې د وجل شو شمیر وو تر رسیدلې. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال وای چې جوبل شوی کسان میرامشا روختون تر رسول شوی دي. چارواکی وای چې د بارانونو لوجې په دغه سیمه کې کورونو ته زیان هم رسیدلې او هلته امدادي ټیمونه او خیمې رسول دي چې نور خلک زیانونو وژغوري. بلخوا د افغانستان په کندهار ولایت کې د سختو سیلابونو له کبله د ماشومانو په ګډون شل کسان مړه او ګڼ شمېر زخمیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا پرون په یو بیان کې وویل چې د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې د ماشومانو په شمول شل تنه د سیلابونو له وجې مړه شوي دي. د اوچا په بیان کې ویل شوي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ ولسوالیو کې د ماشومانو په ګډون لس تنه ورک دي. خو د کندهار د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالقیوم پرون مشال لیډیو ته وویل چې په مړو کې شپږ ماشومان هم شامل دي. دوی ویل چې سیلابونو د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې خلکو ته زیان زیات مالی تاوان هم رسولی دی. دوی ویل سرګند کړه چې د مرګ جوبل شمیر خی لوړ شي. د افغانستان خوست ولایت یو شمیر خود په یو لیک کې له طالبانو د اوربند او حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. دا لیک طالبانو ته استول شوی دی. او وروستی خبر دا چې د سپینې ماڼۍ او لوړپوړي چارواکي ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د چین ولسمشر ژی جین پینګ سره په روانه میاشت کې وګوري او سوداګریز تړون ته به حتمي شکل ورکړي. د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاحکار لیری کوتلو د فاکس بزنس ټلویزیون ته وویل چې ټرمپ او ژی به په مارالاګو کې د لیدلو پر مهال نوې سوداګریز تړون لاسلیک کوي. دوی وویل چې د سوداګرۍ نوې تړون به د امریکا چین د سوداګرۍ اړیکو کې په حقیقت کې د یو انقلاب استازیتوب وکړي. د مشال د خبرونو پای او اوس په تاسو زموږ د همکار سراج دهیر نه د موسم حال ووري.
د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورز به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 8، بنو کې شل او نه، ژوب کې 12 او منفی 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 11 او کم نه کم منفی 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواری د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر کرښه تازه تاوتریخوالي کې دوه کسان وژل شوي دي. کوهاټ هغه یوازنی ضلع ده چېرته چې د موجوده ملکي حالاتو له وجې انتظامي د افغان کډوالو په ورتګ بندیز لګول.
د افغان مهاجرینو کارونه دي، روزګارونه دي، په بازار کې دوکانونه دي، غټي غټي کرایې دي. تقریبا د 150 نه نیولې تر 1,00,000 روپۍ د میاشتې د دوی کرایې دي.
د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د بارانونو له وجې خلکو ته تاوانونه رسیدلي دي.
نن زما د کلي اوس یو ټلیفون رالی چې یعنې دوه کوره اوس ونړېدل. دا تر نور ته 30 کورو ماله ته اوس اطلاع راغلې ده توبه کاکړي کې چې هغه نړېدلې دي. دغه مال میوشه تباه شوي دي، لارې بندې دي.
او نن د موسیقۍ نړیواله ورځ ته وابوري په خیبر پښتونخوا کې د موسیقۍ د پرمختګ په اړه څه هلې ځلې روانې.
پښتو ژبه، آرټ اینڈ ډیزاین او میوزیم دا هم درې واړه یو ځای کړي دي او د دې نام چې دی نو کلچر انسټیټیوټ جوړ کړی دی. دا د صوبې واحد او لومړی کلچر انسټیټیوټ.
د مشال تر څنګ یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر کرخه تازه تاوتریخوالی پیښو کې دوه کسان وژل شوي دي. هند او پاکستان دواړو پر یو بل د ډزو د پھیلولو تورونه لګولي. بلخوا د هند یو وزیر وایي په پاکستان کې دننه د هوایی برید په اړه شواهد نه شریکوي. پر دې موضوع تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس ناور.
د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د خالی پورس په کشمیر کې د کنټرول کرخې LOC ته نږدې ډزې روانې وي. د کرخې شاوخوا ته ډیرو پرتو کشمیریانو د جګړې له وحشته خپل کلی او کورونه پرېښي دي. د کنټرول کرخه د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشلې ده. د رویټرز خبري ایجنسی په حواله د خالی پورس نخطو د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د چکوټي د کلی خلکو ته ډیر زیان رسولې دي. د دې کلی اوسیدونکو رویټرز ایجنسی ته ویلي دي
رات 3 بجې
د شپې 3 بجې دزې پیل شوې. ماشومان می په چغو پیل کړو، ټول په تخانی کې پټ شول. سخت حالات وو. اسلام آباد او نوی ډیلی پر یو بل د ډزو د پیل ذمہواری اچولې ده. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې آی ایس پی آر ویلي د مارچ په 2 منټې دوه عسکر د هندي لوري په ډزو کې وژل شول. تر دې وړاندې د هند فوج ادعا وکړه چې پاکستانی فوجیانو د جمعې په شپه د کنټرول کرخې ته نږدې سیمه په راکټو وشتي چې یو ښځه او دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ یو هندي پایلټ چې الوتکې د پاکستان ځواکونو ویشتلې وه او هغه اسیر کړی وو، هند ته د سولې د نې د سرګندولو لپاره خوشې کړ. بلخوا د هند حکومت یو وزیر وایي نوې ډیلی به هغه ثبوتونه شریک نه کړي چې په پاکستان کې دننه په هوایي برید کې په ډېر شمېر کې وسلوال وژلي وو. اسلام آباد دغه هوایي برید مشکوک ګرځولی وو. د هند خزانه وزیر ارون جیټلی د مارچ په 2 موبایل امنیتي ادارې هیڅکله داسې تفصیلات نه شریکوي. جیټلی خبرې غونډې ته ویل دا یو غیر ذمہواره موقف دی. هندوستان د فروری په 28مه چې د دوی په خبره پاکستان میشتي وسلواله ډلې په پټنځای لاغي رستو برید وکړ چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پلوامه کې په یو ځانمرګ برید کې لک تر لګه یو سلویخ سرتیری وژل شول. پاکستان میشتي وسلواله ډلې جیش محمد د فروری 14مه برید ذمہواری منلی و. هند ویلي وو چې په هوایي برید کې د جیش محمد وسلواله ډلې ډېر شمېر کسان وژلي چې شمېر یې 400 ته رسیدلی ده. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. پاکستانی چارواکو او د هند ځین اپوزیشن ګوندونو له نوی ډیلی څخه غوښتنه کړې چې د هوایی برید په اړه شواهد شریک کړي. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې په ابوظہبی کې د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی غونډه کې د کشمیر په اړه قرارداد د اسلام آباد د موقف تایید کوي چې دا سیمه ییز امن لپاره مهمه مسله ده. د پاکستان سرکاري راډیو نن د اتوار په ورځ د شاه محمود قریشی د ټویټر پیغام په حواله خبر ورکړی چې آی سی په قرارداد کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ترهګري غندلې. پاکستان د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی د بارنو چارو وزیران په غونډه کې د هند د بارنو چارو وزیر سشما سوراج ته د محترمې میلملې په توګه د بلنې ورکولو پر سر ګډون نو کړي.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان او هند اړیکې د کړکېچ ښکار دي، د قبایلي ضلعو باجوړ او خیبر په ګډون د پښتونخوا په ځینو سیمو کې هم پوځي او حکومتي چارواکو خلکو ته د کمیټیو او لښکرو جوړولو ویلي دي. په عین حال کې په اسلام آباد، کراچۍ او لاهور کې بیا د امن لاریونونه ترسره شوي دي. پوښتنه دا ده چې د جنګ په وخت کې د دفاع ذمواري د ریاستي ادارو ده او که د ولس. د شاهین بنیری په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د سیمینار رسیدلی راپور نوایي چې د سوات سکاوټس کمانډان محمد طاهر خټک د زیارت په ورځ د ملاګوري، جمرود، ممن او ورسک کلینا د راغلیو قبایلي مشرانو جرګې ته ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ لکه بل بیدار وسی او دفاعي کمیټې جوړې کی. په عین حال کې د شمالي سیکټر کمانډان بریګیډیر نوید اکبر راجا او ډیپټي کمشنر عثمان محسود په باجوړ کې د خلکو سره جرګې کړې دي. په داسې حال کې چې په لاهور، کراچۍ او اسلام آباد کې د مدني ټولنې د غړیو لخوا د جنگ ضد مظاهرې او لاریونونه ترسره شوي دي، په ملکن او قبایلي ضلعو کې خلک جنگونو ته رابلل څه معنا لري؟ په دغه اړه د سوات قومي جرګې یو مشر زاید خان بیګا مشال ریډیو ته وویل:
موږ څوک یو، زموږ سره څو شو او دا چا وکړو او موږ له څه پکار دي؟ دا شعور، دا پوها، دا پدی باندې یو څوک جرګه نه کوي. دا کمی مدیشی چې جوړیږي یا لښکر جوړیږي، سوات کې چې کمی جرګې یا کمی کمیټیانې جوړولې یا کمی لښکر جوړولې، هغه ټول پرو طالبانو. دغه ټایپ خلک دي او دا په باجوړ کې هم دي، دا په سوات کې هم دي، دا په نورو ایجنسیانو کې هم دي. دوی تنخوا خواره دي چې کله د دوی ته ضرورت کېږي نو دغه خلک دوی را پاسي، دغه په دغه باندې لښکر جوړوي.
د خیبر په جمرود کې ځای خلک وایي د لخکرو جوړولو لپاره نمونه لیکي او کچره جنگ انخلي نو د فوز سره به اوګه په اوګه جنگيږي. په دغه اړه مو د نور معلوماتو لپاره د خیبر او باجوړ د انتظامی او پوځي چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. خو د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي د فوز یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو سید نذیر وایي دا هلې ځلې یوازې د فوز سره د یووالي خودلو لپاره ترسره کیږي.
څنګه چې د ترګرای خلاف جنگ او دی امن کمیټې نه جوړې کړې نو کوم دغه لړکی زوی مې چې دا کم وځ دا غلي غلي کوي، نو دا یو قسم لا اظهار دی، یو جهتۍ کوي تر څو پوری چې د دوی د مدد تعلق ته نقم منه دې کاغه وخت را دا غلي دي یا دغه مقبه پیښ شي. بته چې حکومت د دوی نه رضاکار غواړي نو هغه به د حکومت په ټول پاکستان کې به د لمبندۍ اعلان کړي، صرف د قبایلی سیمه نه نو
په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر په نوم د سیډنیز مرکز مشر سیف الله محسود بیا وایي چې په قبایلی سیمو کې د پښتون تحفظ مومنټ د حل زلو لقبل امنیتی ادارې په فشار کې دي او غواړي چې په داسې حل زلو سره د خلکو مرسته وګټي.
مطلب different circles پاس کول دي سدا سنه دي چې دا مطلب څه غا پالیسی به ایجو او تاسو مطلب ارګنایز شې او ما نه ده شې چې دا څه دي چې دا حالات د مونږ څخه په علاقې کې د ریاست تل تر ډیر زیات په پرېشر کې نه انته د پی ټی ایم په واجا او د افغانستان کې کوم حالات دي یو په واجا ما په خیال کې د سوغتا به نه و چلوي ګوتی ډیسپلی وایي.
د یادونه وردا چې د سوات او دیر په ګډون ټولي قبایلی سیمې لوړاندې جنگونو او بیقراری زپلې دي او په دغه سیمو کې په تیر وخت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جوړو شو امن کمیټو او لخکرو ګڼ شمېر مشران په وسلوالو بریدونو کې وجل شوي دي چې تر اوسه د وجنو سمې پلټنې هم نه دي شوي.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
دا فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې دا سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو کوهات دا وخت هغه یوازینی ضلع ده چیرته چې د موجوده ملکی حالاتو له وجې ځایي انتظامی د افغان کډوالو په ورتګ بندیز لګولې دي. انتظامی چارواکو د کوهات پولیسو ته ویلي چې د افغان کډوالو ښار ته په ورتګ دې بندیزونه ولګوي. بلخوا ګڼو افغانانو مشال ریډیو ته ویلي په کوهات ښار کې خپل کاروبارونه لري او د دغه بندیز له وجې ته یې تاوانونه کیږي نو باید حکومت ښار ته د دوی پر داخلي بندیز تر زره لري کړي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا ممتاز پنګش راکوي.
کوهات کې حکومت لاړه خمیش افغان کډوالو باندې خار ته پتا ګلس رزي بندیز لګیدلې. د یادې سلی انتظامی چارواکو مشر متی الله له خوا پولیسو ته امر شوی چې د هیواد موجوده حالات په وجه د روانې میاشتې لومړۍ نیټې څخه تر لسم مارچ یعنی د لس ورځو لپاره په کوهات کې ټول میشت افغان کډوال به خار ته د تګ اجازه ونه لري. ډیپټي کمشنر متی الله بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل کچېری ملکی ترنګل شوی حالات خشول نو دوی به بندیز نور ونه غځوي.
دا اصل کې چونکه حالات مشکل ده خراب شي
افغان کډوال دی باید په خپلو کیمپونو کې اوسي او که کوم کډوال د امر ضد اقدام وکړ نو په ضد به یې د پاکستان قانون د 138 مادې لاندې نیول کیږي. بلخوا د دولتي چارواکي لخوا د دغې پریکړې په غبرګون کې میشت او صبر شوي افغان کډوال بیا وایي چې دوی د کوهات ضلع په ښار کې د کلونو راهسې په لوی کچ کاروبار کوي او د لسو ورځو بندیز سره د دوی دغه کاروبار اغېزمن کیدی شي. مدني فعال عبدالرحمن افغانیار وایي باید کاروبار کوونکو کډوالو ته د ښار ته د تګ اجازه ورکړی شي.
افغان مهاجرینو کارونه دي، روزګارونه دي، په بازار کې دوکانونه دي، غټې غټې کرایې دي، تقریبا د 150 نیولې تر 1.5 لک روپۍ د میاشتې د دوی کرایې دي او هیڅ یو افغان مهاجر نشي کولای چې بغیر د کار روزګار نه دغه کرایې پوره کړي. نه دلته پوله شته، نه پټی شته، نه مارکیټ شته، نه دوکان شته خپل شخصي.
کوهات د پاکستان لومړی ضلع ده چېرته کې چې په افغان کډوالو ښار ته په تګ د ملکی حالاتو د ترنګوالي په وجه دغه بندیز لګول شوی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور
د قبایل کور رنگ دی او چرې رنگ دی چې ما کې رنگ دی سکول نشتا چې
زما مور شي ګوره په دا دنیا جنت ته نو وسا جنت ته پریز دا قانون هم نشتا.
حکومت وايي قبایلی ضلعو ته به د ژوند بنیادی اسانتیاوي ورکوي.
ټول هغه قوانین
چه کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي.
د مشال راډیو ونیزه خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
اوریدونکو، د بلوچستان حکومت په صوبه کې د سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د کوټې په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې د بارانونو او واورې له کبله سیلابونه راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې سړکونه پرونه وړي او کروندو ته هم تاوان اړولی دی. همدارنګه د صوبې په زیاترو برخو کې د بجلی نظام هم خراب شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې بارانونه او پر غرو د واورې د ورېدو له امله زیاتې اوبه راغلي او ډېرې سړکان او پلونه وړي دي او کروندو ته هم زیان اړولی دي. د غډول د صوبې په زیاترو برخو کې د تیرو دوو ورځو راهیسې بجلی بنده او په کوټ کې هم ځای پر ځای د بجلی د بندېدو لړۍ روانه ده. دلته د چارواکو په وینا چې د کوټ کلاسیف لاکان مترزي او زیارت سړکان اوس خلاص شوي دي، کوم چې تیره ورځ د واورې له امله بند شوي وو. بلې خواته د څناوړې پیش د مخنیوي لپاره د بلوچستان حکومت د کوټ په ګډون په ټوله صوبه کې د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی. په دې اړه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د صوبې و ټولو ډپټي کمشنرانو ته امر کړی دی چاغدی پخپل خپل ولسوالی کې د بارانو څخه د غزمنو خلکو سره د مرستو لپاره ټول ګامونه پورته کړی.
سیلاب کے حوالے سے بھی خاص کر قلعہ عبداللہ میں
بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وای چې په قلعہ عبداللہ سیبی کې زیات سیلاب راغلی دی. چیرې چې د غزمنو خلکو سره د مرستو کار پیل شوی دی، بل خواته د زیارت او کان مترزی لاره هم خلاص شوی ده، کوم چې د واورې د ورېدو له امله بند شوی و. هلته په کل عبدالله پشین او کل سیف الله کې نه یوازې د بارانو له امله وکروندګرو ته زیان اوښتی دی، بلکې ځینې کورونه یې هم نړولی دي. په دې ترڅ کې د توبه کاکړی مرغه اساکزی سره تړاو لرونکی ملک فیض الله خان و مشال ریډیو ته وویل اوس هم لارې بندې دي.
زموږ پر وطن باندې دغه حال دی چې نن توبه کاکړی کې واوره سوې ده. درې کوټه زما د خپل یادغان خلاله کې ټلیفون نشته، یو ځای څوک ما ته ټلیفون نه وایي. نن زما د کلي اوس یو ټلیفون رالی چې نه دوه کوره اوس ونړېدل. دا تر نور ته دېس کورو مال ته اوس اطلاع راغلی ته توبه کاکړی کې چې هغه نړېدلې دي، دغه مال مې وشه تباه شوي دي، لارې بندې دي، خلک ډېر په تکلیف دي.
دلته د وسنۍ بارانو څخه ډېرې کوچیان هم تر اغې ز لاندې راغلی دی. په دې اړه به غوښ سو د خیر شګړي و او کارکونکو عظیم کا کړته
د دې چې کوم مالداري دی او کوچان ورونه دی، هغه دا وخت د اندباخ ست بالا راس شپکه در دا پلا لاندې نغه روز وبو راوړي د دې د کوچان سره ډیر غس ستونزه د چدلتا افغانان کوم کوچان ورونه مالداران ورونه پراته دي، د غو ډیر غټ ستونزې دي. بعد چې یو نسیار د دې سره مرسته وکي او دوی ته ورسي په دې یخ کې دوی ته درملنه ورورسي، دوی ته ډاکټران ورسي.
ته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان زیاتره برخې د وجدي او چکالی سره مخامخ وي، لکه د وسنۍ بارانو څخه ډېرې ډیمونه او بندونه ډک شوي دي، پر کوم باندې چې ولس خوشحالي ښکاره کړې ده.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي ته سارو ته ندي هر خطا بلشي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون بچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په درې نیمو بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په یو نیمه بجه. اوریدونکو، د چارواکو ځایی خلکو د وینا تر مخه د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانو او واورې له وجې د مړو شوو کسانو شمیر اوو ته رسیدلی دی. بیګا په شمالي وزیرستان کې د یو کور چت را پرېوتو پیښه کې درې ماشومان مړه شوي دي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي او د بارانو له وجې شوي تاوانونو په اړه خلک اندېښمن دي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر ناور.
چارواکي او ځایي خلک وایي چې تیر ورځ لره پرته سیمه د تاخیل کانی روغه منظر خیلو کې د یو کور چت پرېوتلې چې پکې درې ماشومان ځای پر ځای وژلې شوي او د کور او نور کسان چې پکې خزینه او سپینګيري ماشومان شامل دي ژوبل شوی دي. د دوی په وینا دغه ژوبل شوی کسان یې میرامشاه روغتون ته رسولي. ځایي خلک وایي د شمالي وزیرستان رزمک ډویژن دوسلی تحصیل ماندې خیل سیمه کې هم د یو کور یوه کوټه پرېوته چې یو سپینګيري او بل ماشوم پکې وژلی شوی دي. هم دا ډول تحصیل شوه کې هم د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د یو کور چت پرېوتو په پیښه کې یوه میرمن او بل ماشوم وژلی شوی دي. چارواکي وایي شمالي وزیرستان لرو پرتو سیمو رابطې شلیدلې او امکان دی چې دغو سیمو کې بارانونو او واورې توانونه اړولی وي. تحصیل دوسلی نه د ټلیفون د لارې ځایي اوسېدونکي عصمت الله مشال ته وویل دا دوامدار باران او واورې له امله د بجلی ستنې پرېوتې، سړکونه بند او خوراکي موادو په رسد کې له مشکل سره مخ دي. شمالي وزیرستان رزمک دوسلی ګاډیوم غلام خان د تاخیل شوال او خواوشا کې د تیرو څو ورځو نه دوامدار باران او واوره وریږي. د ځایي خلکو په وینا د غلطه زیاتره آبادی کچا، بجلی نشواله او نور سهولتونه د نشت برابر دي او زیاتره سیمو ته د تګ راتګ لارې بندې دي چې ځمکنې رابطې ورسره شلیدلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، په افغانستان کې هم راغلو بارانونو او سیلابونو غنو خلکو ته تاوانونه رسولي دي. په فراه، کندهار، هلمند، زابل او هرات ولایتونو کې د سیلابونو په راتلو سره د سره صلیب نړیوالې ادارې غوښتنه کړې ده چې متاثرو کسانو سره دې په مرستو کولو کې د دوی سره مرستې وکړل شي. او دغه اداره وایي تر اوسه په کندهار ولایت کې په 200 کسانو کمبلې ویشلې دي. دا شان دا هم وایي ټاکل شوی چې نن په فراه کې هم په سیلاب ځپلو د مرستو امدادي توکي ویشل شي. په دې اړه نور تفصیل د ناجیا صاحب نه اورو.
په فراه، کندهار، هلمند، زابل او هرات ولایتونو کې د سیلابونو پر وتلو سره د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي اړو کسانو ته د مرستو لومړنۍ لړۍ پیل شوې او تر اوسه په کندهار ولایت کې په 200 کسانو کمپلې ویشل شوې دي. دغه ټولنه وایي ټاکل شوې چې نن په فراه کې هم په سیلاب ځپلو ځینې توکي ویشل شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان میرام صداقت د یکشنبې په ورځ وویل چې تر ارزونې وروسته به نورو ولایتونو ته هم د مرستو رسولو لړۍ پیل شي. ښاغلی صداقت وایي زیانمن کسان اوس د خوراکي توکو تر څنګ ژمنیو توکو لکه کمپلو او خیمو ته هم بیړنۍ اړتیا لري چې په کار د مرستندویه بنسټونه او سوداګر په دې برخه کې همکاري وکړي.
موږ د افغانستان له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له سوداګرو او هغوی چې ډېرې مالي سرچینې په واک کې لري غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د سرې میاشتې ټولنې او نورو مرستندویو ټولنو سره همکاري وکړي تر څو وکولای سو اړمنو ته په خپل وخت لازمې مرستې برابرې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په هلمند، کندهار، زابل او هرات کې شدیدو سیلابونو له 20 ډېر کسانو وژل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د شنبې په ورځ په خپله بیانیه کې وویل چې د کندهار په بېلابېلو سیمو کې د ماشومانو په ګډون 20 تنه وژل شوي. په بیان کې دغه شان راغلي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ کې د دغو سیلابونو له امله نږدې 10 تنه تری تم دي. افغان چارواکي د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه بېلابېل ارقام وړاندې کوي. په ورته وخت کې طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د نشراتو مسؤول حشمت بهادوري د یکشنبې په ورځ وویل چې په هلمند او کندهار کې د سیلابونو له امله د قربانیانو شمېر 10 ته رسیږي. خو د کندهار د امیر روغتیا رئیس عبدالقیوم پخلات وویل د شمیر راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو ولسوالیو کې تر اوسه 12 تنه وژل شوي او 15 ټپیان شوي. بلخوا د هلمند والی ویان عمر زواک ویل په مرکز لخکرګا کې سیلابونو تر اوسه 6 تنه وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. د هلمند چارواکي هم وایي د سیلابونو له امله شینډن ولسوالۍ کې 2 تنه وژل شوي. که څه هم بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې بیلابیل انتقادونه موجود دي، خو دا ځل د ملي امنیت شورا دفتر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې زیانمنو شویو ته رسیدنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نصرت رحیمی بیوی که چیرې امنیتي ځواکونه په خپل وخت عمل ونه کړي ممکن د قربانیانو شمیره زیاته شي.
تلفات ما اگر
کچری امنیتی او دفاعی ځواکونو مرسته نه وای رسولې موږ به د ډیرو تلفات او شهیدانو خو خوشبختانه امنیتی ادارو لخوا ځانمن شو سره بیړنۍ مرسته وسوې.
طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وای په هلمند، کندهار او فراه کې زرګونه کسان د امنیتی ځواکونو له لوري ژغورل شوي دي. د دغه وزارت د نشراتو د مسول په وینا ځانمن شوي سره بیړنۍ مرسته شوي دي.
تاسو رپورٹ اوریدو چې د افغانستان د سری میاشتې ټولنې له سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. د مازیګر نږدې 15 بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه د مجید بابر نور.
د پاکستانی او هندي ځواکونو د خالی پورت په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې د درنو وسلو ډزې کړي دي. اسلام آباد او نوې ډلې پر یو بل د ډزو پیل ذمواري اچوي. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو د څانګې آیس پی آر وای د مارچ په 2 نیټه یو دوه سرتیري د هندي ګوري په ډزو کې ووژل شول. د هند حکومت یو وزیر وایي چې نوې ډلې به هغه ثبوت شریک نه کړي چې په پاکستان کې دننه به په هوایی برید کې په ډیر شمیر کې وسوال وجري وو. اسلام آباد دغه هوایی برید مشکوک ګرځولی دی. د هند خزانه وزیر ارون جیټلی د مارچ په 2 وویل چې امنیتي ادارې هیڅکله آپریشن تفصیلات نه شریکوي. د کوټ ضلع انتظامیه ښار ته د افغان کډوالو په ننوتو د لسو ورځو بندیز لګولی. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوټ ډیپټي کمیشنر مطیع الله وویل چې دا ګام یې د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره کړی دی، خو مدني فعال عبدالرحمن افغانیار غوښتنه کوي چې دا بندیز دې لرې شي. پرون په پیښور کې د خیبر ضلعي سیاسي ګوندونو په یوه غونډه کې د صوبایي اسمبلۍ په دریو حلقه بندي او تعهدات خبرې دي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې دوی ته د بیا کتنه وکړي. چارواکي وایي پرون د شمالي وزیرستان د دخیل او کانی روغه مندرخیل کې د سختو بارانونو له وجې د یو کور چت را پرېوتو پېښه کې د وجود شو شمېر وو ته رسېدلی. بلخوا د بلوچستان حکومت د روانو بارانونو واورو ورېدو له امله په صوبه کې د بیړني حالت اعلان کړی دی. د افغانستان په کندهار ولایت کې د سختو سیلابونو له کبله د ماشومانو په ګډون شل کسان مړه او ګڼ شمېر زخمیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچانه کرون په یو بیان کې وویل چې د کندهار په مختلفو ولسوالو کې د ماشومانو په شمول شل تنه د سیلابونو له وجې مړه شوي دي. د افغانستان خوست ولایت یو شمېر خلکو په یو لیک کې له طالبانو د اوربند او له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. دا لیک طالبانو ته استول شوی دی. د سپین ماڼۍ یو لوړ پوړی چارواکي وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د چین د ولسمشر ژی جین پینګ سره په روانه میاشت کې وګوري او سوداګریز تړون ته به حتمي شکل ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه په دې ریپورت کې اورو.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریې کې وایي د سویلي ایشیا ایټمی قوتونو ترمنځ په تیر دوه اونو کې زیاتی دونکي کړکیچن صورتحال په زید نړۍ ملکونه لاندې غنو سره مخ کړي. ادا ځکه چې چرې د پاکستان او هندوستان ترمنځ جنگ وشي نو لکه بل به نه یوازې د منطقې بلکې د دنیا امن هم اغیزمن شي. اداریې وایي د دې صورتحال کابو کېدو لپاره یو طرف ته پاکستان د پلوامه د پیښې پلټنو کې د مرستو او په هر شخړه هند ته د مذاکراتو بلنه ورکړي، نو بل پلو د ملل متحد په ګډون نور ملکونه هم د دې معاملې ښه او امن اړخ ته د بوتلو کوششونه کوي. ادارې وړاندې لیکي په موجوده صورتحال کې جنگ د هیڅ یو ملک نه د هند او نه د پاکستان په ګټه تمامېږي، او باید چې مودی د سیاسي ګټو لپاره د منطقې او نړیوال امن په خطر کې دا چولو نه ډډه وکړي او د جنگ په ځای د امن لار خپل کړي، نو پکار ده چې دې لړکي سیاسي او سفارتي لار خپل کړي شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي چې لږ به د تیر کال ستمبر میاشت لاړ شو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امن په ځای ساتلو لپاره نوې ډیلی ته د مذاکراتو بلنه ورکړې وه، او په نیویارک امریکا کې د دواړو هیوادونو د خارجه وزیرانو لیده کاتک کېده، خو په عین وخت کې هغه هم هند وزنډول. ادارې وایي د یو څو ورځو کې هند او پاکستان تر جنگ رسیدلی او دا صورتحال ټول ته معلوم دی، او د پاکستان د بیا بیا بلنې باوجود هم هند مذاکراتو ته نه کینی. تر دې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هندي وزیر اعظم نریندرا مودي ته څو څو واره ټلیفون وکړو، خو وایي د مصروفیتو په وجه ورسره خبرې نشي کولی. ادارې اخري کې وایي د هندي پایلټ خوش کېدو وروسته هم هندوستان د پولو په خلاف ورزي کې وخت دی، او د خلاف ورزي په لاره تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. نوی وخت رس پن خپل اداري کې وای د تیلو او ګیس اداري اوګرا یو وار بیا د ګیس نرخونه سی واکل او د ایل پی جی او یا کورونو کې کاریدون کې د ګیس سلندرو په نرخ کې د کیلو په سر هم 9 روپے اضافه وکړه. اداري وای د پاکستان تحریک انصاف حکومت په اقتدار کې لراتلو رستو رو پرو ګرانی سیوا کوي او چې کومې وادي یې کړې وي له هغه شاته کیږي چې لکبلې په ولس کې پریشانی زیاتېږي او دا ځکه چې د نږدېو کې حکومت د تیلو او ګیس په نرخونو کې ډېره اضافه کړې. اداري آخري کوي چې ولس خاموش دی، نو د دې دا مطلب نه دی چې د دوی نه د ژوند اوسېدو حق هم واغستل شي، نو په کار ده چې حکومت د ګیس او د تیلو په نرخونو کې د اضافي اعلان بیرته واخلي او د خپل منشور مطابق ولس ته اسانۍ ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنسی ته پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا او د کنټرول پر کرخه تاوتریخوالي ته کتنه کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې د امریکا د دفاع وزارت هغه نوی پلان ته کتنه کړې چې په افغانستان کې د موجودو امریکایي او نړیوالو ځواکونو د شمیر او د هیواد د سولې له روانو خبرو اترو سره اړه لري. د دواړو مقالو مهمې برخې د ملیحا ویرزاده نه.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا ترقی پس آرام ښکاری چې د جمعې په ورځ ناوخته پاکستان نیول شوی هندي پایلټ ابینندن واپس هند ته وسپارلو. دغه پایلټ د کنټرول تر کرخې هغې خواته تر بمباره او بیا د هند الوتکې ویشتو پس نیول شوی. په عین حال کې نړیوالو طاقتونو کوشش کو چې د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ د ممکنه جګړې مخه ونیول شي. اجانس د چارواکو لکول لیکي د هندي پایلټ تر سپارلو څو ساعته پس د کشمیر په متنازع سیمه کې د کنټرول په کرخه د دواړو خواو لخوا بمباري وشوه چې پکې څلور کسان وژل شول. دواړو هیوادونو پر یو بل د بمباري د پیل تورونه لګولې دي. پاکستانی مشران وایي د کشالو د کمولو معامله اوس د هند په لاس کې ده، خو بیا هم د پاکستان د پوځ مشر د جمعې په ورځ د امریکا، برتانیا او آسټرالیا لوړ رتبه پوځي مشرانو ته وویل چې هیواد باید د هر قسمه جارحیت پر وړاندې خپل دفاع ضرور کوي. اجانس لیکي د ابینندن د سپارل کېدو مخکې پاکستاني او ټلویزیوني چینلونو باندې د هغه یو ویډیو وښودل شوه چې نوموړي پکې د پاکستان د پوځ مننه وکړه. هغه وویل چې پاکستانی پوځ د قهرجنو خلکو له هجوم نه دی وژغورلو. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت د یو نوي پلان له مخه به په افغانستان کې موجود ټول امریکایي ځواکونه په راتلونکو دریو نه تر پنځو کالو کې له افغانستان نه وځي. رسپانه لیکي د دغه پلان وړاندیز د سولې په خبرو اترو کې کیږي چې ښایي په نتیجه کې په کابل کې یو داسې حکومت جوړ شي چې د طالبانو هم پکې برخه وي. رسپانه لیکي هم په دغه موده کې به په افغانستان کې موجود پاتې نړیوال ځواکونه هم وځي. نیویارک ټایمز لیکي پر دغه پلان له اروپایي ائتلافیانو سره خبرې اترې روانې دي چې یو مقصد یې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو قسمه درخواست وکړل شي چې د ډېرې اوږدې مودې راهیسې د افغانستان په جګړه کې د خپل هیواد د رول په اړه اندېښنې لري. د نوي پلان له مخه به په افغانستان کې په راتلونکو څو میاشتو کې د 14,000 امریکایي سرتېرو شمېر تر نیمایي راکم کړل شي. له پلان سره سم په افغانستان کې موجود 8,600 اروپایي او نورو نړیوالو ځواکونو ته به د افغان پوځ د تربیت کارو سپارل شي او امریکایي هغه به د ترهګرۍ د مخنیوي امریکایي کاروایانو ته محدود کړل شي. رسپانه لیکي د واشنگتن په ګډون په برسلز کې د نیټو په مرکزي دفتر کې دغه پلان هرکلی شوی دی. امریکایي چارواکو خبرداري ورکړې چې ولسمشر ټرمپ نوی پلان هرکلی ردولی شي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو په شام کې د امریکا تر ملاتړ لاندې ځواکونه وای د عراق پولې ته نږدې د داعش ډلې پر ضد جګړې ته تیارې نیولې دي. د شام د جمهوري ځواکونو ویاند نن سهار وختي وویل چې په باغوس خارګوټي کې د داعش ډلې پر وړاندې له پرمختګ وروسته د عملیات پلان کړی دي. په همدې حال کې د شام کورد ځواکونو لسکونه کسان چې د دوی په وینا له داعش ډلې سره یې اړیکې لرلې خوشي کړي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل ناو.
د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې متحد ایالات ملاتړ کوي وای ل عراق سره د سوریه ختیځ سرحد ته نږدې په باغوز خرګوټي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ماتې وروسته نن په دې سیمه کې وروستۍ جګړې ته تیاری نیسي. د دې ځواکونو ویان مروان قمشلو تیره شپه وویل نننۍ جګړه به پریکړونی وي او زیاته کړه په سیمه کې اوس تر ډېره هغه بهرني جنګیالي پاتې دي چې په تونلونو کې پټ شوي او د دوی د ځواکونو پر ضد ناڅاپي چریکي حملې کوي. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو د شنبه په ورځ باغوس خارګوټی له داعش څخه ونیو. د ځواکونو اټکل کړی و چې په باغوس کې د داعش 200 جنگیالي پاتې دي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف دا وسلوال تر ټولو زیات سخت دریځ بللی و. د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو له داعش ډلې سره په باغوس کې دننه اتل ساعت جګړه وکړه. دوی لمړی ملکی وګړي لخاروي استل او د جمعې په مخامې خپل حمله بیا پیل کړې. د دې ځواکونو ویاند وویل چې دوی ساوکا پر مخ ځي ځکه داعشیانو په سیمه کې زرګونه ماینونه ځای پر ځای کړي دي. د دې ځواکونو عمومي قومندان د پنځشنبه په ورځ وویل د دې ځواکونو به په څو اونیو کې د داعش ډلې پر ضد بشپړه بریا اعلان کړي. باغوز د دایرزاور ولایت اړوند کوچنی خارګوټی دی چې د فرات سیند پر غاړه پروت دی او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په ګډون له څلور کلنو عملیاتو وروسته د هغه سقوط د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې لویه بریا ګڼل کیږي، ځکه دا ښار د داعش وروستی پوخ سنګر ګڼل کېده. په همدې حال کې فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو د داعش ډلې لسګونه اسیر شوي جنگیالي خوشی کوي. د سوریه په شمال کې د کوردانو د نیمه کوروا کې اداري چارواکو تیر ماښام په یو بیان کې وویل د رقه په ګډون چې د داعش اصلي مرکز ګڼل کېده د کورد ځواکونو تر ولکې لاندې بیلابیلو سیمو کې له داعش ډلې سره د اړیکو په تور نیول شوي 230 سوریایي وګړي د چارواکو او قومي مشرانو په منځ ګرځټوب خوشی کوي. په بیان کې راغلی چې د کسانو په جګړو کې ګډون نه دی کړی او لاسونه د خلکو په وینو نه دي سره. د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو مشران وای دا کسان له لارې استل شوی او د ټولنې دودونه او قوانین تر پخو لاندې کړي او ځینې غولیدلی وو. خو دوی ټینګار کوي چې دا ځوانان د سوریه بچیان دي او د همکارۍ اخوت او زړسوي پر اساس له بنده خوشي کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان خوست ولایت خوځو د وسوالو طالبانو په عنوان یو لیک لیګلې چې په لسکونو خوځو پرې ګوتې لګولې او له هغه غوښتي چې جګړه ودروي او سوله وکړي. په لیک کې راغلي په افغاني دود وسوالو طالبانو ته زولې غوړوي چې له خنړۍ جګړې لاس واخلي او خپل کورونو ته د راستان شي. دوی هله سرګندوي چې وسوال طالبان به غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل.
د شنبه ورځ په واورین او سړه هوا کې د خوست جرګو په تالار کې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو خو او شاد وسو خزي راټول شي وي او غوښتنه وکړه چې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سوري مخامخ خبرو ته کینی. دوی د وسلوال طالبانو په عنوان یو لیک صادر ک چې لزګونو خزه او جنو پرې ګوته لګولې وي. د دې ناستې وی ګډونوال تقوا مشاد رادیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړه چې وسلوال طالبان به غاغ او لیک ته مثبت ځواب وایي.
دا د خغو او خوستې مرمنو فیام د طالبانو ته دی نو دا به واقعین چې ډېر تاثیر ګزاره وي، ځکه په دې لیک کې د خغو افغان مرمنو د زړه درد دی، هغه درد دی چې دوی لیدلی دی د جنگ له لورې، هغه څه بیان کړي دي چې دوی واقعین ورسره مخامخ شوي دي. نو دغه لیک به دوی باندې واقعین چې یو څه تاثیر واچوي.
د غونډې یوې ګډونوالې سهیلا وسلوالو طالبانو ته د خزو لیکلی لیک ولوس چې پکې راغلی ول:
عزیزانو طالب مشرانو او ظلمیانو درناوی، د خپل وطن د کلتوري عرف مخې موږ افغانان افغان مېرمنې د تزولوی غړو چې له دې بې نتیجې خونړۍ پردی جګړې لاس واخلې او کورونو ته راستانه شي. دلته چې هر مرمۍ د ټوپک له تورې خولې وځي یو کس وژني، هلاکل یو فامیل بدبخته کوي. د سر سوری ځینې اخلي د میندو خویندو مېرمنو او لوڼو په حیث ووایه زموږ څه ګناه ده چې یا مو د بدرنګې جګړې کې زوی عمري یا بوري شو یا کونډې شو او یا هم یتیمانې.
د یادې غونډې برخوالو خزو په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ، خو وی غوښتل چې د سولې په خبرو کې د خزو ونډه هم له پامه نه غورځول کیږي. سهیلا نوري وایي:
لکه هر رقم خبرې وي، هر رقم کنفرانسونه او غونډې وي، او د ټولنې او د یو هیواد د نړۍ لپاره هر ډول خبرې باید ښځې په هغه کې ونډه ولري، ځکه انسانان نشي کولای چې د خپل هغه ځای کې چې د ژوند کوي د هغوی نیمه برخه دی هیره کړي یا خط پرې کش کړي. نو که سوله وي، که هر تحول وي، په انسانانو په ژوند کې باید ښځې پکې ګډون وکړي.
یوه بله مدني فعاله پلوشوي چې جګړې د دې ټولنې په ټولو قشرونو منفي اغېز کړی او د دوی ژوند له ګواښ او ستونزو سره مخامخ کړی دی.
ټول د جنگ نه ستړي شوي دي، صلح غوښتونکي دي، نو نه څوک نه غواړي. ته ماشوم دې ته خفه شوی دی، په آزاد فضا کې نشي ګرځېدلی، آزاد مکتب ته نشي تلای.
خو خوست یوه دودیزه او کلتوري سیمه ده او خځې پکې له ډیرو محدودیتونو سره مخامخ دي. دا ډول کار چې وسلوالو طالبانو ته د سوله غوښتنې او د جګړې د ختمولو لیک ولیږي یو نوی ګام بلل کیږي. د خوست خزینه مدني فعالان داسې وخت دا اقدام کوي چې د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ عملا د سولې د خبرو اترو یو بل پړاو پیل شوی دی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
اور دن کو پپی خبر کے دا خیبر ضلع سیاسی گندونوں پہ وغونٹ کے دا صوبائی اسمبلی پدرو حلقہ بندے و تحفظات سرگن کری دی دوی وائی الیکشن کمیشن دے پدہ سیم کے دا حلقہ بندیانو عمل تبیا کتنا وکڑی دا سیم سیاسی مشران و مشال راڈیو تو ول نوے حلقہ بندی پدا سے ڈول شوی چی جغرافیائی تڑاؤ نے لری پدیڑا نور تفصیل دا غلام غوث ناور.
د خیبر ضلع سیاسی ګوندونه په یاد سیمه کې د صوبایي اسمبلی د دریو حلقو د هدونو د ټاکلو په لړ کې نیوکې کوي او وایي چې د انتخاباتي حلقو د هدونو ټاکلو ته دی الیکشن کمیشن بیا کتنه وکړي. دغه لړ کې د تحریک انصاف یو ځایي مشر موهیب اپریدی مشال ریډیو ته وویل
چې د مونږ د 106 کې مونږ شامل کړو ملک دین خیل او قمر خیل، 106 د جمرود والا حلقه ده، 107 د باډي والا حلقه کدا داد باڑے والا کومونه په منظر بیل کړل. مثال تاسو لادر کوم لکه د تاکال خلک ته شامل کې د بډا بیر سره نو مونږ به های کورټ مخالم در نه ورکو. کدا مونږ د مطالبه حل نشو کې دي چې مونږ د دوه کومونه د الیکشن نه پر روان وخت کې بایکاټ مو کی.
د سیمې یو سو نورو سیاسي مشرانو صوبت خان اپریدی او شمس الدین د دغه ستونزې په اړه مشال ریډیو ته وویل
چې د پی کے 107 نه تقریبا 30,000 اوټونه پی کے 106 تړولې دي او د پی کے 106 نه 35,000 اوټونه پی کے 107 تړولې دي. تقریبا د جمرود تحصیل نه د دغه حلقې نه 85 کیلومتر لرې علاقې چې پاغه کې سوخت تختکای مندتو کا سندانا سوای کوټ او نویه کا رزی او چې کما دی جمرود دی پی کے 106 سا جوخت ملحقہ علاقہ وا چې هغه په نیم کیلومتر کې نه په 0 میټر کیلومتر کې را داغه نه 35,000 اوټونه چې دی هغه پی کے 107 ته واپس راولې.
یقینا چې د کومې حلقہ بندی کړې دي فدا بندې د تمام سیاسي جماعتونو د دې مزمت کوي. دا علاقې په جغرافیایي بیس باندې هم لري دي او اډمنستریشن په بیس باندې هم د متعلقه تحصیل سره تعلق نه لري. فیوچر کې د ټول مشکلات او مسایل خپل تحصیل سره داغه انتظامی ربط نه جوړیږي. نو چې ربط نه جوړیږي لہذا په دا چوام سغوړ یو لور کی
د خیبر د سیاسي غوندونو د دې غوښتنې په لړ کې مو د الیکشن کمیشن د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه. خو په مرکز کې د حکمران غوند تحریک انصاف سره تعلق لرونکي اقبال اپریدی چې د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړی منتخب شوی دی وایي دغه مسله د الیکشن کمیشن چارواکو ته ور وړاندې کړې ده.
سر لگی دل موجود ده اره حلقی سا جوړشي اوس په پدې 4 تاریخ دوی دا فیصله کوي نو دا خپل په عدالت لږی.
یاد دی وی چې په پخوانی قبایلی سیمو کې الیکشن کمیشن د صوبایي اسمبلی د 14 سوکو لپاره د یادو حلقو هدونه د جغرافیې او سرشمیرنې په بنیاد ټاکلې دي خو ځینې سیمو کې ځایی ولس او سیاسي ګوندونه د هدونو د ټاکلو په لړ کې بیلابیل اعتراضات لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د هنګو په محمد خواجه کیمپ کې د اورګزو یو شمیر کورنۍ لکلون راهیسی لامروست بغیر ژوند تیروي. په دغه کیمپ کې میشتو خلکو مشال ریډیو ته ویل چې په سختو مشکلاتو کې دي خو بلې لور ته چارواکي وایي دغه کیمپ یې په رسمي توګه ختم کړی دی او د انساني همدردۍ په بنیاد له کډوالو سره مرسته کیږي. تفصیل د تاریخ اورګزین اور.
ځایي اوسیدونکي او مدني فعال بلال خان او رگزی وای کله چې درې کاله وړاندې حکومت په توخ سرای کې د متاثرینو کیم ختم کړو نو سره هلته میش په بیکوره کورنیو باندې مرسته هم بنده شوه چې لامل اوس هغوی په سختو مشکلاتو کې ژوند تیروي.
دا هغه خلک کی پاتې دي چې پاسه علاقو کې د دوه کورونا شته نه لارې شته، هیڅ دره کور سره نشته. سال د دوه ژوند تیر کی او دلته دا داسې دینارو د مددګاری پریښي دي. یو شیم دوه تن تیر کی، د دوه ټینټونه ختم دي، د دوه خوراک څخاک څخه پروګرام نشته، د دوه بچی سکول نه محروم کیږي لګیا دي. داخل خدا شې نه وکنه سنن په داکیم کې لګیا دي. سوال کوي دو خو دې عزت ژوند تیرولو خو دې ملک د پاره خپل کورونا پرې خرو خپل علاقې نه هجرت وکړو راغلو.
په 2013 کال کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بیکوره د اورګزو متاثرینو د مرستې او استوګنې لپاره په هنګو کې د محمد خواجه په نامه دا کیمپ جوړ شوی و. د 2015 کال په اګست میاشت کې حکومت د محمد خواجه کیمپ د ختمېدو اعلان کړی، خو اوس هم هلته د ماموزو اخیلو او علي خیلو تر یونیم سلو پورې کورنۍ پاتې کیږي. یو بل مدني فعال الیاس اورګزی وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې خلک یې له خپلو کورونو راوستلي او وبسې نه ده شوي، خو حکومت ور باندې ټولې مرستې بندې کړې دي.
لکه هغه ته د اوبې سہولت شته، هغه ته د بجلی سہولت شته، د انساني څونه انسان څونه ریکوایرمنټ دي هغه هیڅ هلته نشته دي. حکومت چې کومې دعوی کوي او ابدي مې چې کومې دعوی کوي دا ټول دروغ دي. او مونږ په دې باندې دوه ورځې مخکې مرغلي وانګو ته په دې مونږ ورته ابدي مې دفتر مخې ته احتجاج هم کړی دی، ځکه چې هغه خپل آفس کې کینی کې هغه زموږ مسالې څه وړي. او که چېرې زمونږ څو افتینې مې کې زمونږ دغه مسالې دی و نه اورېدلې، مونږ به په احتجاج کولو باندې مجبور شو. بیا
بلخوا قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې ځایي مشر محمد شاهد خان وایي په هنګو کې حکومت د متاثرینو کیمپ د ختمېدو فیصله هغه وخت کړې کله چې هلته د اورګزو متاثرینو د ستنېدو په فارم دستخطونه وکړل او هلته ډېر کم د کډوالو شمیر پاتې شو. هغه زیاتوي چې په کیمپ کې میش پاتې نورې کورنۍ هغه وخت نورو کیمپونو ته منتقل کړي ول. محمد شاهد خان دا هم وایي دا کیمپ بیا نشي پرانستل ځکه چې په رسمي توګه د ختمېدو اعلان شوی، خو هلته له کډوالو سره به ډېر زیات د ټینټونو او نور داسې مرسته وکړی شي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي بورډونو تر سوري لاندې د نهم او لسم جمعتون امتحانونو اغستلو عملی لګول به اوس د کمپیوټر په طریقه په ذریعہ په کوراندازې کیږي. په دغه لړ کې سیدو شریف کې و دستور شو چې پکې د خیبر پختونخوا ټولو تعلیمي بورډونو مشانو هم ګډون وکړ. تفصیل یې د نیاز احمد خان اور.
سوات سیدو شریف کې د پیښور، مردان، کوهاټ، بنو، ایبټ آباد او ملکن تعلیمي بورډونو مشرانو ترمنځ اونډې ته د سوات بورډ چیئرمین پروفیسر تسبیح الله ویل چې د رواني میاشتې په 14 نیټه ټوله صوبه کې د نهم او لسم جماعتونو امتحانات ترسره کول لپاره د تعلیم محکمې اهلکارو ډیوټیانو لګول لپاره په کمپیوټر قراندازي مقصد امتحانونو نظام نور ښه کول دي. وروسته دوی خبریالانو ته ویل
ټول بورډونو او د حکومت د کارکردګۍ لپاره دا زمونږه یو ټیسټ کیسونه دي. هر کال مونږه افورټس کوو، د زلم د مخکې په نسبت باندې ډیر زیات افورټس کړی دي، ډیر کوشش هم کړی دي. کمپیوټرایز ډرا د سیدا چې کمپیوټر به دا ډیسایډ کی چې کم کم استاد ډیوټي به په کم کم ځای باندې لګي.
په دغه محل باقاعده د کمپیوټر په ذریعہ قراندازي وشو چې پکې د امتحاني مرکزونو جاج اغستونکو استادانو نمونه اعلان کړی شول. اونډه کې سیاسي مشران چې پکې د بنیر رقامي اسمبلی غړي شیر اکبر خان، د سوات نه صوبایي اسمبلی غړي عزیز الله ګران او پزلاکیم هم برخه واغسته. د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي او ډډک چیئرمین پزلاکیم زیاته کړه چې کدی باوجود چاته هم په امتحانونو کې د درغلي په اړه څه شکایت وي، نو دوی به په ضد کارروایي کوي.
چې چا سره زیاته وشو ادو به کې خابد وکړ. ما ته چې ډډک اپیس ته په ریټن کې سر د خپل لمبره ما د ډیور سیب کوي یا دی الټر اوړي ان شاء الله په 72 غنټو کې بلاغه سړي مسله حل کیږي. ازما ان شاء الله سره وعده کوم کم سړي چې ظلم وکړ هغه ته په قاعده پاسپورتس په ټیم باندې سزا ملایږي.
د چارواکو تر مخه د رواني میاشتې په 14 نیټه به د نهم او لسم جمعتون سالانه امتحانات شروع کیږي چې پکې به د سوارت بورډ نه او یا زرز د کونکو به شمول ټوله صوبه کې په لکونو د کونکو برخه اخلي او دغه امتحانونه تر سره کول لپاره به په زرګونو د تعلیم محکمې کاروندان ډیوټیانې لګولې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی موبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
او اوریدونکو نن په ټوله نړۍ کې د موسیقۍ د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي، خو په خیبر پښتونخوا کې د موسیقۍ هنر سره تړلي خلک که یو خوا د دړکو ټولنې د بېغورۍ ښکار دي، نو بل خوا په حکومتي کچه هم د هغوی د خیر ښېګړې لپاره عملي ګامونه په نظر نه راځي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری راوړو.
نن د نور نړۍ په شان په پاکستان کې هم د موسیقۍ د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د نړیوالې ادارې فری میوز د لاندې د روان کال لپاره دا ورځ د بشري حقونو دفاع ته ځانګړې شوې ده. په دغه اړه باندې نن په پېښور کې د تخلیق فاونډیشن او پېښور پریس کلب د کلتوري کمیټې په مرسته یوه کلتوري غونډه هم را جوړیږي. د تخلیق فاونډیشن مشر او د ټي وي او سټیج اداکار ارشد حسین بیگا مشال لیډو ته وویل چې په سیمه کې هنرمندان د ریاست د بېغورۍ ښکار دي.
زمونږ پښتو کې ډېر پوټینشیل دی، ډېر جنرالز دي، خو زمونږ سنگرز او میوزیشین ایجوکیټډ نه دي. کریشن نه کی مین سټریم ته دا لاړ نه، بلکې په ډیکلاین باندې روانه ده. پی ٹی وی ختم دی، ریډیو ختم دی، نو مطلب دیر از نو مانی. وی نیڈ ا سوشل سیکورٹی سسٹم، چې سسٹم ما سپورٹ کی، ناٹ دی انڈیویجولز. چې زه به بیمار یم، اسپتال ته به رسم، بیا به زه سفر کېږم، بیا به زه بالکل چې مرم، بیا به سرکار ته درخواستونه ورکوم. ریاض اختر زمونږ د مردان یو ډخو نرمند اچانک هغه چې کوم دی نو ناروغ شو، کډنی ذکار پرېښودو، دا هغه د قبر هغه خاوره به اوس کوشش شوي دي. لا اوس بول 2 لاکھ روپے د هغې کور والا ته نه دي ورکړی.
بلخوا د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د آرټس او کلتور د مطالعاتو د مرکز مشر فضل ستار دورانی وایي چې صوبه کې د هنر د ودې پاړه ډېر چیلنجونه دي، خو بیا هم د هنر په ځینو میدانونو کې پرمختګونه په نظر راځي. نوموړی زیاتوي،
پښتو ژبه، آرټ اینڈ ډیزاین او میوزیم دام درې وړه یو ځای کړی دی، او د دې نام چې دینو کلچر انسټیټیوټ جوړ کړی دی. دا د صوبې واحد او لومړی کلچر انسټیټیوټ دی. میوزیم اسٹڈیز کے چیزیں شارٹ کورس شروع کو آرٹ اینڈ ڈیزائن کے چیزیں بیچلر آف فائن آرٹس اور بیچلر آف ڈیزائن خلاقہ طرف انہوں دزی سے کم سیزنوں کی جابز اور روزگاری زما کے حساب سے رکھو. آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈیر خراب آنے جگہ سے دے ٹائم کے پبلک سیکٹر یونیورسٹوں کے دا آرٹ اینڈ کلچر چیزیں پنزر ڈپارٹمنٹس دی اور ڈیر خا ڈیولپمنٹس روان دے اور میوزک پختو میوزک ڈیر نوی طرح طرف روان دے وہ دا کاپی رائٹ مسئلہ چیزیں دا پر ڈیر زیادہ دے
ل دی وړاندې د خیبر پښتونخوا د کلتور د سانګې لخوا د صوبې 1500 هنرمندانو ته د میاش په سر د 1500 روپو مالی مرسته ورکې دي، خو د ځنو قانوني ستونزو لکبله دغه لړۍ ځنډول شوې و. د کلتور د سانګې ډایرکټر محمود خان وایي د غستون د وس هواره شوې ده.
اوس موږ کوشش کوو چې موږ زر تر زر پیسې دوی ته وباسو چې کوم څومره اپروډ خلک دي کنه 500 کسان دوی ته موږ پیسې ورکو.
سیحت کارڈ دیدی جڑ سی ہوئی تھی وہ دن علاوہ منگ یہ انڈرمنٹ فنڈ قائم کو ادے بنے کا لگے آ دے کا نا جن پر رولس جوڑا بھی ہے کم ایمرجنسی کی کم اٹسٹان غریبان بھی آگے سر مالی مدد مسئلہ ہی یاد آگے کفن دفن مسئلہ ہی آگے پختونہ کول بھی پارا منگ یہ انڈرمنٹ فنڈ کم نے جوڑا ہوا ہے دفن کالان پارا
د یادونه وردا چې په خیبر پښتونخوا کې په 1300 کلونو کې یو خوا د وسلوارو ډلو لخوا د دړکو او بریدونو لکبله یو شمیر هنرمندان خپل هنر پر خود نو ځنی پکې بیا خپل هیواد پر خود ته هم اړ شوې دي. د فری میوز په نوم د هنرمندانو د حقونو د دفاع د ادارې د راپورونو تر مخه په خیبر پښتونخوا او اړوندو قبایلی سیمو کې تر اوسه په وسلوالو بریدونو کې له 1500 څخه ډیر د موسیقي دکانونه لمنځه تللی دي.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د رواني خبرونه په پای کې اوسل بیا لند خبرونه د مجید بابر نور.
پاکستانی او هندي ځواکونو د خالی کورس په کشمیر کې د کنټرول کرخې ته نږدې د درنو وسلو ډزې کړې دي. اسلام آباد او نوې دلی پر یو بل د ډزو د پیل دیمواري اچولې ده. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو د څانګې ISPR ویلي د مارچ په 2 نیټه یې 2 سرتیري د هندي لوري په ډزو کې ووژل شول. د هند حکومت یو وزیر وایي چې نوې دلی به هغه ثبوت شریک نه کړي چې په پاکستان کې دننه په هوایي برید کې په ډېر شمیر کې یو وسلوال وجلی وو. اسلام آباد دغه هوایي برید مشکوک ګرځولی دی. د هند خزانه وزیر ارون جیټلی د مارچ په 2 نیټه وویل چې امنیتي ادارې هیڅ کله آپریشن تفصیلات نه شریکوي. د کواټ ضلع انتظامی ښار ته د افغان کډوالو په ننوتو د 10 ورځو بندیز لګولی. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د کواټ ډیپټي کمیشنر متی الله وویل چې دا ګام یې د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره کړی دی. د بلوچستان حکومت د روانو بارانونو وور ورېدو له امله په صوبه کې د بیړني حالت اعلان کړی دی. د صوبې په یو شمېر سیمو کې سیلابونه راغلي. چارواکو په وینا د یو شمېر سیمو لویې لارې او پلونه یې وړي دي او ولاړ فصلونه یې تباه کړي دي. بلخوا شمالي وزیرستان کې پرون د تخیل و کاني روغه مندرخیل کې د سختو بارانونو له وجې د یو کور چت را پرېوتو پېښه کې د وژل شو شمېر اوو ته رسېدلی. پرون په پېښور کې د خیبر دلي سیاسي ګوندونو په یوه غونډه کې د صوبه اسمبلۍ په دریو حلقه بندي او تحفظات ښودلي دي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې دې ته دې بیا کتنه وکړي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د سختو سیلابونو له کبله د ماشومانو په ګډون شل کسان مړه او ګڼ شمېر زخمیان دي. د افغانستان خوست ولایت یو شمېر ښځو په یو لیک کې له طالبانو د اوربند او له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې. دا لیک طالبانو ته استول شوی دی. په غونډه کې د طالبانو د افغان میرمنو د یو میرمن وایي چې په دغه لیک کې طالبانو ته د افغان میرمنو د زړه درد استول شوی. د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړی چارواکي وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د چین ولسمشر شي جنپینګ سره په روانه میاشت کې وګوري او سوداګریز تړون ته به حتمي شکل ورکړي. د پاکستان شلوري د سیالو کې سبا دوه مقابلې کیږي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان مجید بابر او زموږ تکنیکی همکارا نگین صادق پور درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.